په ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې یو ساعت خبرونه کې چې نوریاس نوري به تاسو ته وړاندې کړي د کرونا وایرس د وروستیو مواردو او په دې برخه کې د دې ناروغۍ د علاج په اړه د شویو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کیږي. مخکې له دې چې زما همکار نوریاس نوري د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروم. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب رانیستل شي. او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه 3 کسان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی اتمر به له ایراني چارواکو سره د هغو لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي دي.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو، د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي.
دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د 2 افغانانو مرګ ژوبلې او همدارس د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلې دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه وژل شول چې پر افغان ځواکونو د خوست مساخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قولي اردو د رسنیو مسؤل امل خان مومند نن یکشنبه ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حمله وکړې.
د یاد لارې د پرانیستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون په پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي، چې په ټوله کې ویلای شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
د خوست له مرکز څخه مساخلو ولسوالۍ ته غځېدلې کچالاره چې د زوړ کوټ، ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ پرې کوي، په څونډي کلي سیمه کې په بمونو الوزول شوې او له 2 ورځو راهیسې بنده وه. بلخوا شاهین قول اردو د بلخ ولایت په جربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تېره شپه ناوخته د چربولک ولسوالۍ د برتې مرک سیمې پر پوستو حمله وکړه خو افغان ځواکونو شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تمه ده چې د خوست د غلام خان مهم تجارتي بندر سبب پرانیستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د خوست والي ته د دې بندر د پرانیستو لارښوونه کړې وه او نن رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا لاره سبا د چنګاښ په 2 د دوړخیز سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. غلام خان له تورخم او سپین بولدک وروسته د هیواد 3 لوی بندر دی چې چارواکي د پرانیستو خبر ورکوي. افغان چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې په پام کې ده چې د چین پارلمان د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوي قانون په اړه چې د مسودې د طرح مهم جزئیات پرون د جون په 16 خپره شول په یوه اونۍ کې د 2 ځل لپاره بحث وکړي. ټاکل شوی د چین د خلکو د ملي کانګرس ځانګړې کمیټه د راتلونکې اونۍ د یکشنبه په ورځ په دې اړه د بحث لپاره په پیکینګ کې 3 ورځنۍ غونډه پیل کړي. تمه ده د قانون د جولای په 1 نیټه چې له برتانیا څخه چین ته د هانګ کانګ د سپارلو د درویشتمې کلیز سره برابر ده په مناسبت تصویب شي. د هنګ کانګ لپاره دا نوی قانون د چین امنیتی ادارو ته په هنګ کانګ کې د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که دا اقدامات عملي شي نو واشنگتن به د هغو امتیازونو له ورکولو ډډه وکړي چې هنګ کانګ ته یې منلي وو. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي دي، خو پولیس وایي چې دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي ښودلې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 571 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمه دی. وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدلی شئ. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د افغان بي سیمه ته سواتل شمیرې لارې هم را سره دغه پیغامونه راوستوي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. دغه راز وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې د ټلیفون له لارې خپلې پوښتنې له میلمنو څخه مطرح کولی شئ. ډاکټر صاحب رحیم هلال خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکارې شریکه وی چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور هم را سره میلمه دی. سمسور صاحب که زما غږ راغلی خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامات سیدم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
را به شو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د یوې درملو چې د دکسامیتازون په نوم درمل یاد شوي موضوع ډېره مطرح شوه. ویل کېږي چې دغه درملو د هغو کورونا د ناروغانو یا د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري، یعنی په دې معنا چې ناروغي یې ډېره حاد شوي. او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوی او مسریت لرلای دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه په دې وروستیو کې اکثرا دغه ناروغۍ سره ځینې د درملو موضوع ډېر مطرح کیږي او دغه درمل ویل کیږي چې یو څه ارزانه هم دی او کیدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني
په دې وروستیو کې کله چې دغې بدې وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې د له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده، یعنې ډېره دسی چیرن نه ده چې بخیم هو اکساس خدا کار ورکولی سی لکه تاسو ویل په ډیر کم فیصدی سره په درې ناروغانو کې له یو بلکې ما په دسی په یو چیرن کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی سی او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی ډاکتران لګیا دي بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د اوبا لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب د دغو درملو د سمتازون یادونه وشوه تاسو کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې آیا تاسو هم داس پرختنه وکړل روغتونونو ته او ډاکټرانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي او کڅنګ؟
بله او کلم چې دا مطالعه نتایج شریک سوال نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړ د دې مطالعې نتایج وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سم په ماشين باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډیر خراب ده نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایډروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په شفخانو کې شروع شوله.
یعنی اوس هم دغه دوام لري؟ یعنی سره له دې چې په بریتانیا کې د هاکسپورت په هنتون څېړنې خوده لچې هغه مر هم ماسر نه دی او بیرته هغه پخوانی سپارښتنه اخیسته تاسو به هم د سپارښتنه کوي چې دغه درمل د ناروغانو ته چې حاد دی او تنفسي په مصنوعي توګه تنفس ته التیا لري ورکول شي. بله سمسور صاحب ګومان کوم چې له ډاکټر صاحب سمسور سره مو اړیکه پرې شوله. بلې هلال صاحب، یعنی دغه درمل، بله اوس هم همدغه درمل ورکول کیږي او په بازار کې څنګه؟ مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډیر ارزانه درمل و، که چیرې مثلا اړتیا ډیره زیاته وي، تقاضا ډیره زیاته وي، نو ممکن د دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریکه لکه مخکې ته یادونه وکړه دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مصافه نه ده. په ځینو هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد عامې روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل زموږ په هېواد کې هم شاید کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیایي پرښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نه کېږي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې ګرامې روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پښتنه دا ده اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډیر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډیر پنګونه هم په دې باندې کړي چې دغه ناروغي ضد درمل راو باسي، واکسین باندې هم کار روان دی. تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغه سي درملو خبره کیږي، طبعا ډیر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یوه هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا د روغتیا افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم څه نشي کولی؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت خپله یو ډېره قطع پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایډروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل چې د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو، تیاره درمل بیخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وام بخښل، چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم درلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کې هم په افغانستان کې اصول نه راتېږي، وفي په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکټران هڅه کوي دغه په بازار کې دا اوس هم شرط دی. که شرط نه دی هغه قیمتونه ډېر زیات ورته دي، چې دا په خپله یو ډول فاجعه ده. دا امین دفلسان دوا در په دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټرې د هغه څېړنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو ته په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا نوم واوري په مطبوعاتو کې، په دې کې خلک بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي په خپل سره استعمال کړي، دا په خپله یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېره کافي پرېکړه ولري، کافي اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تشخیص شوي اوسي، چې هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلې وي.
بله مننه هلال صاحب. سمسور صاحب، مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لري. کله کله چې دغه سي درمل لکه چې د ډیکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي، حتما ورسره ډیر قیمتونه هم پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لري د کنټرول لپاره؟
دو میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د ساتامه استفاده کوي. یو خدا دا چې بیل نقصې نه هیچا ته ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډ سی دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغې سا دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې د نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو، تر څو هغه په دې پوه شي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت وخیم وي، غوته فائده کوي، او که چیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائده نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې بحثونه روان دي او خلکو ته مونږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او په کور کې ذخیره نه کړي تر څو قیمتونه جګ نه شي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، که مثلا نور مرچو غواړي چې د خفیف ناروغي هم ولري، غواړي چې ښه درمل وخوري او ځان وژغوري، آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده که چیرته هغه مریضان چې خفیف اراض ولایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي، او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردې یې لبای نه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټر د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي، کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي، او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل سره وخري نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه التیار تقاضا ډیره شوې ده دی درملو ته، دغه درمل له کوم ځای راوړدیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه؟ او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم کوم تولیدي شرکتونه دي؟ هغه هم تولیدي، ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي، یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو. نو داسې به هم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا اکسپایر شول، یعنی تاریخ به یې تیر شو، بیا به یې ټول راټول کړل او دا به یې لبین نه یوړل. مګر
مقدار اوس وزارت سات ما کوشش کی چې او مقدار دال منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارد کی تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي خود سرانه استفاده نه کی او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نه کی ریک دی دی چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو شفخانه کې ډاکټر صاحبان ست دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تدخیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال په دې ورسو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی د هغوی د وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا دا نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي د هغوی د وینې سره تصدیق کیږي او ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
مریسب دا لپاره مرکز د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه لغو سره فرق کوي لنډي یو ل دبليو ایچ او لټور روغتیاي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي لټول ویلار ورته کړی د بیلابیل هڅې روانې دي چې په وګړو کې یو هڅه ممدا د پلازما تطبیق ده. تیرنی وایي چې کوم کس چې ل کوې نوزه څخه جوړ شوی دی هغه په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجود او چیږي په جین ځایونو کې نتیجه ورکړې ده. ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نه حیثه وای نه ده چېرنې په باندې روانې دي 100% دومره زیات انټیباډي نه ده خو کم استا یعنی خلک امید لري ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې وي تم خودلې ده. یعنی دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراس اسلام دي ده چې بیخي نه حیثه وای نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور تاسو خو هم اتمن پروختونونو کې د دغه په دې ډول د دغه میتود مو پایل کړی دی د وینې پلازما او د سره پونم درلودل چې لډی رو ناروغان نو چې د کووید څخه خښوي دی غوښتي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینې ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې موږ په افغانستان کې شروع کړې ده چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فائدہ به ولري. فعلا موږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي رغیدلې دي هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی تر څو دغه پلازما جدا شي او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د هم ټولوي تر څو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري کنا. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري هغه کسان چې د هغو شوشونو ډېره ضربه لیدلې وي که چیرته موږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د دې ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوه ده او نتایج کله چې دغه سمپال یا نمونه پورا شو ان شاء الله نتایج به لټول سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلوده کنا.
ستاسو وزارت په ورستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او د غراز د کووید 19 ناروغانو د ښه درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټول خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. تقریبا له 13 ورځو تیریږي چې دوی هم دغه کار ته مخه کړي او فعالیت پیل کړي په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټول خصوصي روغتونونو چې پر کرونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
یعنی نورسه د دوه فائدې وکړي. یو فائدہ خدا د مخکې لدینه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کرونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول چونکه اجازه نه درلودله نو تشخیص به به موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګيري وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا ده چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وه نوې رهبري د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاصه شي او خصوصي سکتور له تیارې له یو فضا نه را وباسو. ولې خصوصي سکتور په خپله د صحي سکتور یو ډېر مهم غړی ده یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم که مونږ چیرته شفخانو ته وګورو له دې نه مخکې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سی وو هغه به 110% یا 120% ډک وو. په دې معنا که چیرته مونږ سل بستره درلودلای نو 110 یا 120 یا 130 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فایده دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر صاحب سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کورونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخې موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان پرې اخته شوي، آیا دا به ښه نه وایي چې دوی وپېژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا ده چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډیر مشکل سوی وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کو وګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي وو. نو لغه وخت نه مونږ شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو. نو خریداری یعنی آرډر پلیس سوی دا خریداریان شوی دي او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږ کم ماشینونه چې مونږ د افغانستان دولت خریداري کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې صحت عامه دا ده چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي. مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زده کړې وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سرته ورسوي. نو دې کم سره موږ مخامخ شو یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دی او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا د کوم تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو ته خپور کړي.
بله سمسور صاحب مننه. قدرمنو اوریدونکو لیوی د کرونا په اړه لیوی لند خبرتیا ورسته به بیا هم تاسو ته ټلیفون شمیره اعلان کړو کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسئ او له خاغلو میلمنو هم که پوښتنه لري مطرح کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په دغه خو ټلیفون شمیرو کولای شي چې راته ټلیفون وکړي 2022255 بل شمیره ده 2993 او په بین المللي شمیره 00 42 12 41 01. تر هغه پورې چې اوریدونکي ټلیفون نه کوي ګمانم چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکي دی. بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زموږ ټلیفون کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟
زه حاج مجان پښتیا دی ګرځې د ولایت من سره تماس کیم.
ډیر ښه، څه پوښتنه لرې؟
بله، تر څو مې نه دا پوښتنه راځي دا مرز ما تیر کړ. یو یې سرزې نه شپه ورځ کبل په خایو خو الله تعالی ترې بچ کړم. دوی کې ګناه نشته، دوی خو ټول نړۍ ته اعلان وکړي چې ځانونه وساتئ، خو بې غوري دې موږ وه. او اوس مې له دوی نه دغه یوه هیله ده چې د تیرې په سیمه کې ډېر کسان ولي دي، خو دولتي پرسونل هېڅ پوښتنه نه کوي که ته په کوم مرض لګیا یې. که داسې دوخانې ته ورسیم همدغه ستنې چې دا تاسې رادوګانو کې اعلان کړي دي ورته نوره څه دوایې ورکوي. حتی ما ته د کندهار تاس کې را ورسېدو دي، پېښور دوا را ورسېده، خو زه بیا هم خدای روغ کړم او په ټولو نړیوالو نه دا غږ ده چې له دې مرض نه ځان وساتئ. موږ اول د ډاکترانو منلې وه چې پیرو صاحب او لږ هم ځانونه کنټرول کړي وای. زه خپله په داسې حالاتو ته ورسېدم چې ما ویلي چې څلورمه حصه به دا د قبر عذاب ما تېرېږي، امتحان ته ورسېدم. نور د ډاکترانو صاحبانو نه دا غوښتنه کوم چې زه خپله وینه بیا څو وخت معاینه کوم او څه وکړم، د دې په باره کې باید دوی لږ لارښوونه راته وکړي.
ډیر مننه کور ودان، شکر چې تاسو له دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې، د سمسور صاحب یو پوښتنه تاسو ته راځي، دا او بل به هم هلال صاحب چې بیا هم لازمه بولي چې د یو لار شي خپل وینه معاینه کړي. بلې، اوریدونکو هم راخلو که دغه پوښتنه تاسو در سره یاداشت کړئ، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. او لکم زم ټلیفون کړی دی، روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده د ازادي راډیو، مهرباني.
السلام علیکم نوری صاحب، نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه او دوه پوښتنې.
بلې زابل صاحب، مهرباني وکړئ لنډې پوښتنې مطرح کړئ چې نور اوریدونکو ته موار ورسیږي، مهرباني.
بله، الکوزی صاحب زنمی دا پوښتنه ده. الکوزی صاحب، آیا څه فکر کوئ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې همدا ظالم وایرس کرونا ناروغي څومره تاسو او نورو هیوادوالو ښه مدیریت کړی ده؟ او لال صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا لال صاحب امکان لري چې همدا وایرس د افغانستان یا نورو نړۍ کې د میاشت لپاره یا د څو کلونو لپاره پاتې شي که نه امکان نه لري ختمیږي له بینه ځي؟ مننه.
بله، مننه کور ودان، مهرباني وکړئ بل اوریدونکو هم د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه لنډه پوښتنه وکړئ. لکوم زم ټلیفون کړی؟ بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه، مهرباني.
مننه، پوښتنه خو مې دغه ده، مې کورونا وایرس په اړه چې زیات خبر وایي چې کورونا وایرس د لمر په زیاتېدونه د سانتي ګرید په زیاتېدو سره ختمېږي، یوه دا پوښتنه ده رښتیا ده که دروغ؟ او بله دا پوښتنه لرم چې که یو ځل په چا باندې کورونا تېره شي بیا خو به یې نه نیسي؟
بله کور ودان، مننه. څو شېبې ټلیفون نه مکوي، پوښتنې مو واخیستلې. پرېږده چې یو بل اوریدونکی اخلو، تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې شوی دی، مهرباني وکړئ لنډه پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني.
السلام علیکم، زه ارزم له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم، څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو دا یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکي حوزه وختون ته وړل شي؟ د ډاکټر خو زیاته ویل کېږي چې دوی ته د زهرو شتن ورکول کېږي، یو شوارو ژوندي بد لېغنه یتي کوه شوي شي
حکومت د سکارو کی ولې د زهرو پیچکاری ورک؟
ګوره، زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو، وایستنې ورکړل او سبا کور ته شي وړل. دوی په خپله باندې مورچهدومره
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته وروړل شوی په کوم حالت کې و؟ د زنګکدن په حالت کې و؟
زرکدن حالات کې نو صرف توخاله لرله، سالنډیم نه ورته پیدا شوي، نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله، مننه.
دوی ته وړل سي یو شاور نور ستاره په خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کی یو کومه تدیل پر چې کړی کنه.
بله بله، مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، نور ټلیفون نه مکوي چې پریدو چې ډاکټر صاحبان دغه پوښتنه جواب کی. بله هلال صاحب، یو پوښتنه
کمې ربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنې ک شروع کې لاغه ول اوریدونکې چې یو ځلې کرونا یې تیر کړی دا بیا هم لازم ده چې ولړ شي روختون ته دی ویني ټیسټ ورکي
مبارک شکر تھا البتہ ٹول اور کرونا مطلق تمار کو مانا نہ رہا تقریباً اچھا فیصد ہے دوسری بھی چڑی خفی پاراز بھری باقی نورو کے پنجو فیصدوں کے ڈیڑھ شدید آراز تکیری تھے وہ شپخانے کی ضرورت بھری کوشش تھی اسی تھی تو کرونا کے پاس اسی دادا اطیاف فیصد آراز عالم خفیف سیدھا کو کرون کے اندر اخبار دے کرنتین مدعا بھی پورا کی نور خلق سره تماس ہونے کی اگر کرنتین کو وصول سے دیا اگر ٹول مراد برات کی طرف نور تنہا ہی جنہیں رسی بلی ادا سے دیکھ سوائی رہا دے رہا خبر ادا بلا خبر ادا کرے وہ سے گویا دل کا اخبار سر درمال آخی فل کی دے وہ سے ماتم لپی خبر ادا ورہ سی دلو دے منہ پر دے کمیل کزی سے ابدا خبر ادا وقرہ نو خپل سر درمل په افغانستان کې لري د په خاله په مرغ دل خامه په هواي کم د لري د په خوان نه واجب کوید 19 بلکې د نور ناروغي په مقابل کې مخول کیږي خود دا په خپل یو غاښ دی چې چیرې چې خپل سر درمل استعمالې د په خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي خه خبره دا ده چې روغتیايي مشورې د ډاکټرانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سر درمل واسطل کی اتیا فیصد د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې تیریږي یوازې د درد لپاره مغه پرستامول دی دا دی اصلاً خوغ دے کرنتین وقت تقریباً څوار نو سوره ځکه موږ به سره نه دا وایو چې درې ورځې څوک تا به ونه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي چې کرنټین دې ماکو کچېرې ته ولاړ شي اته څه زما په نظر ډیر به دا اړین ځکه نه چې اکثرا وخت وایرس په جلسه وایو می خو کله چې معنی کې هغه مثبت را دي نو ټیسټ په دې ډول نه ګوري د ناروغۍ تیر کړي دا د کرنټین موده ختمه کړي دا په شرط دې چې درې ورځې دې دا نه بیا ته نه راغلي
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدن کو ویل چې یا ویش تورز ته رکړل یعنی ورستل هغه اوس د روغ د ایابیا هم لازم د چې د ولاد شي خپل وینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود هغه مقاومت هم معلومی کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی
جناب په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول د مرادین نه دی مخکې کوم څه ته بیادونه وکړله چې موږ د ټیسټ ټیکټونو له کمښت سره مخ شو لکه نور نړۍ غوندې داسې نه و چې په هغوی په جمعي ډول باندې ټیسټونه پرې کول موږ سره داسې نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي نو د کرنتین موده د هغه وخت نه تولې چې کله برې د باندې تاسو کم از کم نه راغلي نو دا یو جوړ دی کولی چې د یو ناس وګرځي بیا په مخه روغتیايي فرقتن په نظر کې ونیسي دا خبره بل خبره ده انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پورې دا ډېره مستحکه شوې نه ده چې انټي باډي څومره جوړېږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي آیا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي خو دغه د کرونا نورې کوم ډولونه چې تېر شوي دي هغه څېړنې وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسب کوو یعنی دوه کاله به مفلت رامنځته کول په وجود کې چې اوس هغه د اکثره د موسمي زکامونو د دې په ډول باندې تېرېږي خو د کرونا په اړه تر اوسه پورې داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا رښتیا به سړی دفاعي سیستم انټي باډي به را تولیدي
ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستی اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افواط یا خبر شوی دی چې د خدای مکړه د زهرو پیشکاری ورکول کېږي ناروغ مو وړي روغتون ته مهرباني بلې سمسور صاحب
ولې مننه نوري صاحب دغه یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر دوي ټول صحیح کار کوونکي چې دي دا د خپل افغانان دي او ټول نزيات قرباني هم دي صحیح کار کوونکو ورکړي دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کار کوونکي په دې ویروس باندې مصاب شوي دي او دا ځکه د نورو د نورو خلکو په نسبت دا دوی ځکه زیات مصاب شوي دي چونکې مریضانو سره سرکار ده، د مریضانو په خدمت کې دي، یعنی دوی خاورې بچی دي او هیڅکله نه غواړي چې دغو یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي. د هغې کشفخانې که د زهرو پچکاری ورکولو خبره وایي، نو دا شفخانې او صحي سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو؟ نو دا یو شایعه ده له وطنوالو نه، دا خاص دی چې په خپل صحي سیستم باندې باور ولرئ، راشئ که مشکل لرئ خپل مشکل حل کړئ، هیڅ وخت دا د دروغو په خبرو باندې اعتبار مه کوئ.
یو بل پوښتنه چې مطرح کړل زموږ اوریدونکي وایي، د لمر وړانګې که لمر کاوه ډېره ګرمه شي، آیا د کرونا وایروس د خپرېدو امکانات هم ورسره کمیږي؟ خطرې
یعنی پخوا مطالعات چې شوي وو هغې ښودلې وه چې د هوا د ګرمېدو سره یا د لمر د زیاتېدو سره کېدای شي د کرونا وایروس انتشار کم شي. او اوس مهمن مطالعات چې موږ ولیدله، چونکه دا ویروس نه وی وو، هغه مطالعات چې شوي وو هغه ویروسونه کورونا وو، خو دا کورونا دوه نه وو یا سارس دوه ویروس نه وو. سارس دوه ویروس موږ ګورو چې د هوا او د لمر وړانګو ډېر کم تاثیر پرې کړی ده. نو که انسانان موږ او تاسو په احتیاطي وکړو، دوه متره فاصله مراعت نه کړو، ماسک ونه غوندو، لاسونه ونه مینځو، نو بیا د دې امکان ډېر زیات دی چې موږ هم په دې مرض باندې مصاب شو.
سمسور صاحب، تاسو وزارت له مخکې بیا خبرداری ورکړی، لوی اختر را روان دی، کوچنی اختر یو تجربه وشوله چې هغه تدابیرو ته چې او سپارښتنو ته چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د خپرېدو د مخنیوي لپاره تاسو اعلان کړی وو، دومره ډېره توجه ورته ونه شوله. دا ځل مو څنګه تقریبا څه کم یو نیم میاشت مخکې دغه کمپاین پیل کړی، دا خبرداری خلکو ته ورکوي او تمه لري چې دا ځل به خلک رعایت کړي؟ بله سمسور صاحب، بله داسې ښکاري چې له سمسور صاحب سره مو اړیکه نه پوهېږم چې غږ اوري که نه. مهرباني سمسور صاحب، زما پوښتنه مو اورېدله؟ خیر، که نه وي اورېدلې نه پوهېږم. ډاکټر صاحب هلال، تاسو ته درځو. بله، مخکې تاسو د وجود د معافیت موضوع ته اشاره وکړله. ډېرې هڅې روانې دي چې د کرونا ضد واکسین ډېر ژر کشف شي او راووزي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه بهیر تعقیبوئ، هلې کوم ځای ته رسېدلی دي دا هلې ځلې؟
بلا بل درمال دی، بلا بل حاصل روان دی، تر اوسه پورې له بده مرګه د زیات امید نشته. ځکه موږ تجربه کړو، اول دی هایدروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل دی، د دوی په اړه باندې ډېره زیاته تمه وه چې اوس تازه تازه بیرته دبلیو ایچ او له موږ خپله لیست ایستلې دي. او تجربه دا ښودلې ده چې اکثرا هغه ناروغان چې شدید حالت کې به دا چې وخوړو هغوی ته د زړه بې نظمي پیدا کول، تلفات یې رامنځته کړي وو. نو اوس تازه تازه دغه ډکسامیتاسون یا د سټرایډونو خبره روانه ده. نو دم نهایي سوي نه ده، ما مخکې مو وویل که څه هم په معتبرو ژورنالونو کې دا مسله مطرح کېږي، خو هغه څېړنې ډېرې دقیقې نه دي، بېخي دقیقې ځکه نه دي چې تر اوسه پورې ازمایښت ډېر کم سوی ده. هغه کره شواهد چې دي پاتانو په اتو نفرو کې یو، یا هغه کسان چې اکسیجن ته ضرورت لري په 50 نفرو کې یو نفر کړی ده. نو دا به نو وروسته پته لګېږي چې دا به څومره نتیجه ورکړي، آیا کوم بل واکسین به رامنځته شي، بلکې هڅې روانې دي نسبت نورو وباګانو ته یا نورو واکسینونو ته. د کوویډ 19 په اړه باندې ډېرې زیاتې هڅې ځکه روانې دي چې دا یو ډېره مغلقه ناروغي ده او له بده مرغه په نړۍ کې تلفات هم ډېر لري. امکان لري د 2 میاشتو یا حتی د دغه کال په اخیر کې، آیا هم د دروان کار په جریان کې نور واکسین راوځي؟ او زه باور لرم چې انشاءالله تعالی هڅې ډېرې ګړندۍ دي، کاناډا چې ډېر ژر به واکسین کاش او ستونزه به پېښ شي.
ډاکټر صاحب لال، په دې به خبرې وکړو. له سمسور سره مو بېرته اړیکه ټینګه شوې ده، هغه یو ذکر ده چې احتمال شته چې بیا ټلیفون قطع شي. په واکسین به یو دوه درې پوښتنې نورې هم شته چې سره وغږېږو. سمسور صاحب، زما مخکې نه پوهېږم چې پوښتنه مو واورېده که نه.
او تاسو نو څه به واغې تاسو
بله بیا مو غ سم نه راځي ګمانم چې تاسو حتما په لار کې یاست سمتور صاحب مهرباني بله لکه چې ګمانم ورسره ستونزه لرو بله هلال صاحب تاسو خیا دا ونه وکړل دی واکسین خو ویل کېږي شاید یو کال وخت ونیسي تر اوسه چې پیل شوي څو میاشتې په تېرې شوي دي یا یو نیم کال وخت ونیسي په دغه یو نیم کال کې اوس که په دغه حالت کې چې موږ د کرونا په سرعت سره خپرېدلې روان دي په افغانستان کې له نیم میلیون نفوسه ویل کېږي چې شاید په کرونا باندې اخته شوي وي لا شاید زیات تر اخر د کاله یا کله چې واکسین راووزي دغه د او د افغانستان اکثره نفوس په دې اخته شوی وي او ډیرو تیر کړی وي بیا څه ګټه رسوي
لوري سکتا چیر خیر دا ودا وکړه دغه د ایمونیټي خبره یا د انټیبادیګانو تشکیل مثلا اول ته خدا به سی واکسین دا وزي اکثرا د وباګانو تاریخ سمو ګورو دغه مخه په واکسین سره نیولې سوي ده په اول وختونو کې چې زیاته مننه به رامنځته کول او واکسین تطبیق کړي دی دغه سوي ده وروسته د ایمونیټي ایجاد سوي ده د انټیبادیګانو یعنی د وجود دفاعي سیستم هم د دې ته نه پیدا کړي چې هغه په مثال هم دغه د کرونا ناروغي د نور قسمونو د چوز دي د کم په شکل باندې تیریږي خدا ناروغي لږ سره لږ د کرونا له نور ډولونو سره لږ فرق ځکه لري چې دا د دې یو مغلق شایده چې تر اوسه پوری بخیله نړیوالو لارو راکړه کړې د چې دا به څه کیږي نو کومه چې ستاسو سوال دی ورته وایي دوش یعنی ته یو واکسین د تمه د دې زر جوړ شي او ان شاء الله تعالی ته روان دي موږ به یو مې تر رسیدو او بل د ایمونیټي اصلوال ایمونیټي اصلوال تر اوسه پوری چیرنه په دې باندې روان دي خو په تل لګیږي چې ایمونیټي څو وخت څومره او د څومره وخت لپاره ده موږ کوي نور واګان ما مخکې نه دا ونه وکړه نور د کورونا کوم تلیفون چې او تقریبا د دوو کلونو لپاره دفاعي ځواک پیدا کولای شوی د انسان وجود په مقابل کې خو د دې په اړه باندې تر اوسه پورې داسې خاص دغه نه کېږي یوازې یو خبره چې په څېړنو کې ترې یادونه کېږي هغه دا ده چې وایي د کومو کسانو چې د کلینیک ډېر مشکلې د کرونا په کرونا د اخته په کووید 19 اخته ناروغانو د هغو به ایمونیټي ډېره زیاته وي یعنی دا یو دغه د یو احتمالي خبره ده هغه کسان چې خفیف اراض لري هغه به کېدای شي ډېر زیات نه مناسب کېږي دفاعي سیستم به یې لکه څنګه چې هغه شدید اراض لري نسبت خو ته به دغه ایمونیټي ضعیف وي
خو هلال صاحب هغه چې ډېر حاد دي په افغانستان کې خو تقریبا ډېر مړ شوي دي تعداد د نور ډیر زیات چې خفیف اغراض لري او کچیر دغه فرمولته یا دغه فرمول چې تاسو یادونه وکړه سم وینو په دې معنی چې خطر بیا هم ډیر زیات شته د ډیر مننه بیا هم خبرې وکړو سمسور صاحب لکه چې بیرته متاثر اړیکه ټینګه شوې ده
بلې نوري صاحب
زما پوښتنه دا و چې موضوع د وقایې د بیا هم تاسو لمخ کې د لوی اختر تر رسیدو مخکې بیا د کرونا د وبا د خبرېدو زنګ وهلې د وایروس او خلکو مغوختي دي چې جدي ستاسو سپارښتنو ته او تدابیرو ته پام وکړي مخکنی اختر ته په پام سره خلکو ډیر مرات نکړل هغه تدابیر او سپارښتنې چې تاسو د دې وایروس د مخنیوي لپاره لخلکو غوښتي وو او هغه مو اعلان کړی وو فکر کوي چې دا ځل به خلکو اوریدلی وي او خلک به دا مراعات کړي
بلې د امیدواری خو هم دې ته دا چې لوی دې وړو کې اختر کې خلک د وزارت ترامي خبرو ته غوږونه نیو او هغه دې بایس شو چې د اختر نه بعد موږ ډېر زیات واقعیات درلودل او دې حد پورې راورسېدل چې صحي سیستم کې مریضانو ته بيخي چای وو نو امیدواری خو هم دا ده چې خلک به لوی اختر کې صحي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هغه دا چې دوه متره فاصله به وساتي د ماسک نه به استفاده وکړي لاسونه به خپل ووینځي او بل ضرورت چې نه وي راشه درشه به خپل نو دا خو یو امید مگر صحت په افغانستان وزارت همیشه د خلکو نه همکاري غوښته ده او کله چې خلک همکار شي موږ کولای شو چې د خلکو صحت ښه شي او نوري صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده صحت څه ده په حیث یو محصول دا د دریو شیانو نه په منځ راځي چې وزارت د صحت عامه چې صحیح خدمات کوي خلک چې صحیح سلوکونه وکړي او محیط یو خو سازگار محیط وي نو هغه خلک صحت مند کیږي. نو د همدې لپاره موږ وایو چې خلک د خلکو ونډه په دې کې مهمه ده. خلک خپل کوشش وکړي نو د دې امکان ډیر زیات ده چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي وکړو.
مخکې اوریدونکو وویل چې موږ آیا په افغانستان کې د کورونا وایروس اوج ته خپرېدلی اوج ته رسېدلی که نه دی رسېدلی او که نه وي رسېدلی آیا له دې به هم وضعیت بدتر وي؟
چې موږ چې خپل ارقامو ته ګورو درې شاخصونو ته ګورو، یو شاخص دا ده چې هغه فیصدي د معایناتو چې روزمره مثبتېږي، نو هغې کې موږ دا ښه چې موږ اوس تقریبا داسې یو حالت کې یو چې تغییر ډېر زیات نه راځي، بلکې ثبات حالت ته رسېدلي یو چې هره ورځ تقریبا 50% د موږ معاینات مثبتېږي او کرا کرا دغه فیصدي په کمېدو ده، یعنی له 450 نه 150 تا بیا 48 تا کرا را کته شوې ده. دا یو دویم هغه معلومات چې موږ لرو اوس فعلاً شفخانو کې بسترونه سیدي هغه تقریبا 80% ډک دي، خو بیا ننګرهار یوازینی مرکز ته چې هلته دي موږ 100% ټول بستر ډک دي، او عاجل مریضان هم چې دي موږ تقریبا 90% بستر د عاجل یا د آی سی یو بسترونه ډک دي. نو دا ښایي چې کېدای شي موږ هغه اوج ته نږدې شوي یو او اوس یو د پلیټو یا یو د داسې یو حالت کې یو چې دغه حالت به دوام کوي. که وطنوالو سپارښتنو ته پاملرنه وکړه نو کېدای شي موږ بیا نزولي حالت ته لاړ شو چې واقعیات کرا کرا کم شي.
بلې سمسور صاحب، یوه بله پوښتنه هغه ده چې ډېر هیوادونه د کورونا پیښې داسې ویل کېږي چې پټوي، مثلا په یو شمېر هیوادونو باندې دغه انتقاد د روسیا د چین د نور چې دوی وفیات ډېر کم ښیي د دغه ناروغۍ او دغه راز په اخته کسانو. په افغانستان کې خو تاسو رسمي شمېرې هغه ده هر ورځ تقریبا اعلانوي، خو غیر رسمي شمېرې حتما تاسو څارئ چې له دې هم ډېرې لوړې دي. د کرونا د وبا له دغه مرحلې به افغانستان تیر شي، خو تاسو د روغتیا وزارت آیا دغه غیر رسمي شمېرې هم له نږدې څارئ، وضعیت څارئ؟ ځکه چې که له دغې مرحلې افغانستان ووځي نو تاسو باید ارقام ولرئ چې په افغانستان کې د کرونا وبا له کبله څومره کسان وفات شول. آیا هغه غیر رسمي شمېرې هم ورسره باید یو ځای کوئ که نه، او که هغه هم داسې پرېږدئ؟
اوس کوششونه به همدې روان دي. اوس خو د افغانستان کې د ارقامو خبره راشي نو په سیمه کې موږ ټولو نه زیات یعنی ډېر شفاف سیستم جوړ کړی ده. هغه سیستم په دین تاسې ټول خلک سي معاینه کیږي په لابراتوار کې، دغو نتایج په سیستم کې داخليږي، او دا سیستم صرف د افغانستان د لابراتوارونو یا د ساتامې کنټرول کې نه ده، بلکې عام خلک رسنۍ ټول دې ته لاسرسی لري، او دا سیستم د همدې دپاره جوړ شوی و چې شفافیت منځ ته راشي او خلک په صحیح توګه باندې وپوهېږي چې حالات وضعیت څنګه ده. تاسو چې څنګه وویلئ چې غیر رسمي شمېرې زیات ده، ولې هغه واقعیت چې خفیف دي یا متوسط دي هغه افغانو ته مراجعه نه کوي، په کورونو کې وي. نو د وزارت د صحت عامه په دې کې لږ په دې تلاش کې دا چې یو مطالعه په افغانستان کې په ملي سطحه باندې په لاره واچول سي تر څو موږ پوه سو چې څومره خلک په ولایاتو کې او په لویو ښارونو کې، یعنی هغه فیصدي تر یو حده موږ معلومه کړو چې احتمالا څومره خلک په دې ویروس باندې مبتلا شوي دي. هغې کې یو مشکل چې اوس فعلاً لرو، دغه معاینات چې استفاده کیږي د انټي باډیز دپاره یا د انټي باډیز د معلومولو دپاره دقیق نه دي، نو صبر دې ته ده چې کېدای شي دوه درې میاشتې بعد مونږ داسې انټي باډیز ټیسټونه مارکیټ ته راسي چې هغه موجود وي، او بیا د هغه د استفادې سره مونږ یو سیرو پریولنس سټډي یا د کووید د ویروسونو موجودیت په انټي باډیګانو کې سره معلوم کړو.
بله ډاکټر صاحب اکمل سمسور، زیات وخت نه لرو، په وروستۍ شیبو کې یو د خبرونې څه ویل غواړئ اوریدونکو ته چې په تیره بیا د کورونا د وایروس په اړه؟
یو خو لنی خبر دا چې ټول خلک باید سپارښتنو ته په نظر کې ونیسي، ماسک نه استفاده وکړي. ماسک ډیر د ویروس د انتشار نه مخنیوی کوي. لاسونه پریمینځي، دوه متره فاصله ونیسي، کورونه ونیسي. بل دا چې شایعاتو ته د غوږ نه نیسي، هغه کوم چې واقعیت دی رښتیا خبرې دي هغو ته د غوږ ونیسي. په دروغو باندې دی ځان ډیر نه مصرفوي، خلک شایعات کوي هغو ته د غوږ نه نیسي. او درېمه خبره دا ده چې صحیح کارکوونکي دې تشویق شي، ولې د خلکو تشویق که صحیح کارکوونکو سره شي نو بیا کېدای شي صحیح کارکوونکي ډېر باکیفیته خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
بله ډاکټر صاحب، اکمل سمسور د روغتیا د وزارت ویان مننه. ډاکټر صاحب رحیم هلال، بیا هم په هر خبرونه کې دا د وقایې موضوع را برسېره کیږي او ډېره مهمه ده. مخې له دې چې سړی ناروغ شي باید وقایه وکړي، څه سپارښتنه تاسو لرئ؟ دغه وضعیت چې لنږدې ګوري ناروغان لنږدې هر ورځ تاسو کلینیکونو ته راځي.
خبره خدا ده نوري صاحب، مخکې چې کومې وباګانې تېرې شوي دي، زه یو مثال وایم. که څه هم وخت کم ده، په 1918 کې د غادي فلو دا چې کله رامنځته شو دې څلور کاله دوام وکړو، 50 میلیونه خلک پرې اخته شو او 5 میلیونه کسان یې ووژلو. هغه وخت کې داسې دغه سپارښتنې په نظر کې نه نیولې کېدلې. نو د کوډنونه لپاره چې موږ خبره کوو، تر اوسه پورې تقریبا موږ په هغه احتمالات خبره کوو. یوازې یو څو نقطې چې هغه هم په ثبوت باندې رسېدلې دي، هم نتیجه په نورو نړۍ کې ورکړې ده. شاید په افغانستان کې نتیجه ورکړې، تر اوسه پورې چې څوک اخته نه دي هغوی احتیاط کړی. هغه دا ده چې باید 2 متره فاصله، ځینې 1 متر کوي، ځینې 1.5 متر، ځینې 2 متره فاصله دا فاصله نه راځي. لاسونه بار بار ومینځل شي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته چې څوک دي باید له ماسک استفاده وکړي. کوشش دې وشي هغه کسان چې هغوی کې خفیف اراض پیدا کیږي، چې تقریبا 80% جوړې دي ناروغانو، هغوی شفاخانو ته لاړ نه شي. په خپلو کورونو کې ځانونه کرنتین کې، له نورو خلکو سره رابطه ونه لري، او هغه د کرنتین اصول ډېر دقیق وڅاري، په نظر کې ونیسي. ته د موږ د دې ناروغ مثال درته وایم. تبه په باندې راغله، ډېر شدیده تبه ده، اندازه ورته پیدا شوه، ټوخی ورته پیدا شوه. دا سړی په کلینیک باندې پوه شو چې دا کرونا ده. خو څلور 5 ورځې وروسته به سړی تبه پرېت و. تبه چې پرېت و دا تللی و ټیسټ یې کړی و. ټیسټ چې منفي راغی، کله چې منفي راغی سړی راووت کرنټین یې ماسک نورې کورنۍ سره وچې ټولو کورنۍ کې اخته ده. زما مطلب دا ده چې کرنټین
وکړي.
اصول چې بیان روغتیا وزارت وضع کړي دي یا افراډیګانو دي کړي، هغه باید جدي تعقیب شي.
ډیره مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل. په خوشنۍ سره چې د افغان بیسمت سوال شمیرې لاله مون شوې کوله، ځکه سیستم پیغامونه راو واخلو، ځکه سیستم خراب دی. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د کورونا په اړه و لطفا د کورونا په اړه سپارښتنه جدي ونیسئ. کورونا هغه شدیده ناروغي ده چې په ټول افغانستان ته خپره شوې ده. تر بل خبرونې مو بیا په خدای سپارم. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د خپل تخنیکي همکار شفیق حیات څخه هم مننه چې د پروګرام را سره مخته یوړ.
با خطر مواجه شد سر ایرادی باستان، کرونا زیاد شده مردم است پرهشان، خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان، کرونا از بین بره ایراد شود گلستان، فرید قربانی شما داره پیام، با خانا بمانید رو اکنه نسیزان، خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان. یار باشی دوستان، ما ماسک و دستکش بپوشید تا این بشویید دستان. دست رو بوسی ممنوع دلیم مهربان. در خانه آب مانید حفاظت کنید از جان.